ستړي مې سي وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته شرغ لاست وی یوز تاسو قرباني یوز کلڅم کاکړ
او زاش پاکومن
د جمعې ورځ د کال 2013 د اگست میاشتې سلرسته منټه دا پاکستان کې دا وخت مخسن لس بجې سوي دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه سوي دا را سره ملګری یو سي یو ساته خبري خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصيلي راپورونه لرو خپل درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی څو شپه وړاندې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت باندې ویلي دي چې امریکا سره اړیکې پراخه کول وي نو پاکستان ته په افغانستان کې د امریکا په اړتیا او پوهېدل وي. نوموړي دا هم ویلي دي چې د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پامپیو به د ستمبر په 15 نیټه پاکستان ته سفر کوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې نن د سړک په غاړه په یو بمی چاودنه کې د یو فوجي د وژنې وروسته د ځای خلکو تلاشي او په کورونو د چاپو په ضد مظاهره سوي دي. په مظاهره چانو باندې د فوجیانو په ډزو کې یو احتجاج کوونکی وژل سوی هم دی.
او د بلوچستان صوبې نوی وزیر اعلی جام کمال خان د ائتلافي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو خبرې رد کړي او وایي چې صوبه باندې 80 روپۍ قرض پورې دي.
قدر من اولیدونکو اولیدونکو یو ساده خبری خبرونه کی را سره ملګری او سی د دې ترڅنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیلی راپورونه لرو.
درانو قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټی وی ساده خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نغواګی. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال ویلي دي چې که امریکا سره اړیکې زیات تر وستل وي نو د هغې لپاره به په افغانستان کې د امریکا چې کوم اړتیاوې دي په هغې باندې خپل ځان په حول پکار وي. دا هم ویلي دي چې د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو به د ستمبر په 15 نیټه د پاکستان سفر کوي. په دغه حق لا نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیور رادیو خبریال تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د امریکا لخوا په پاکستان کې د ترهګر ډلو د فعالیتونو په سر د امریکا د اندېښنو په اړه خبر ردوي، خو ورسره د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا هم وایي چې پاکستان ته به افغانستان کې د امریکې نه د پاکستان نه په کار مرستو باندې ځان پویول وي. اسلام آباد کې خبری بریفینګ ته وینا په محل د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل نوې منتخب حکومت د خارجه تګلارې مهم نکات بیان کړي دي. د باندینو چارو وزیر ویلی چې پاکستان په سیمهیز امن کې غرضی دی. د امریکا د خارجه وزیر لخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ټلیفوني لیکه باندې شوې خبرو کې پاکستان کې د ترهګر ډلو په سر د امریکا د اندېښنو خبر رد کړ، خو ورسره شاه محمود قریشی د امریکې سره د پاکستان اړیکې ډېرې مهمې وبللې او د ویل چې دغه اړیکو کې راغلي خنډ او دا د تیرو وختونو په شان تخې کچې تر سوالو لپاره به پاکستان او امریکا ته د یو بل غوښتنو ته غوږ ایښودل وي.
تو پھر افغانستان کی اہمیت اور جو ان کے افغانستان کی جو ضروریات ہیں ان کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور جو ہمارے تقاضے ہیں وہ ہمیں انہیں سمجھانے ہوں گے.
دی وای چې د پاکستان او امریکای اړیکې په ځای کولو مرکز افغانستان دی او دا چې پاکستان ته په دې ځان پویول وی چې امریکا په افغانستان کې د پاکستان نه سمرسته غواړي. خو د شاه محمود قریشی په خبره د دې په بدل کې به امریکا ته هم د پاکستان تقاضو ته درناوی ورکول وی. نوموړي په خلی وکړه چې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو به د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه د پاکستان سفر کوي او د هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خارجه وزیر دغه دوره به دواړه خیزه اړیکې مخپړوان دی بوتلو کې ګټور ثابتېږي. د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه وزیر ویل چې افغان ولسمشر لخوا د افغان جوړجاړي عمل په حق له پورته کړی شوي ګامونو ته د دوی حکومت په درناوي سره ګوري او دا چې د دوی حکومت به په دې غور کوي چې دغه جوړجاړي عمل مخپړوان دی بوتلو لپاره پاکستان نور څه کردار په ښه ډول لوبولی شي. د افغانستان په اړه د روس سرخر ماسکو کې کیدونکې غونډه کې د پاکستان د ګډون په اړه د باندینو چارو وزیر ویل چې د غروز باندې به پاکستان کې صدارتي ټاکنې کیږي چې لکه بلې د دو یا د وزیر اعظم عمران خان لپاره کانفرنس کې ګډون کول ممکن نه دی. شاه محمود قریشی د اف اے ٹی ایف لخوا د پاکستان حکومت ته ورکړل شوی شرایط د پاکستان لپاره خارجه تګلاره کې یو لوی چیلنج وبله.
انہوں نے کیا پروگرس کی ہے اور ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں کی پیش رفت بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے.
دی وای چې د حکومت په ډومبه کارونو کې بداوی چې د اف اے ٹی ایف د مطمئن کولو لپاره پاکستان نور څه هڅې وکړي. زکه چې د شاه محمود قریشی په وینا دی بچره هم د نغوالی چې نړیواله اداره د ترهګر ډلو مالی سرچینو تړلو کې ناکامه په سر د پاکستان نوم په تور نومړ کې واچوي. د روایتي حریف او گاونډي هیواد هند سره ترنګړې اړیکو پترس کې د باندینو چارو وزیر ویل چې د دوی حکومت د هند سره اړیکې په ځای کولو لپاره خبرې اترې یوازینۍ لاره ګڼي. خو ده زیاته کړې چې په دې اړه به هند ته هم د پاکستان سره همکاري کول وي او دا چې د مثبت خبرو اترو پیل کولو دغه سوچ به دواړو خواو ته خپلول وي. شاه محمود قریشی د پاکستان دوه نور گاونډي هیوادونو چین او ایران سره دواړه خیزه اړیکې مخ پر وړاندې بوتلو عزم هم څرګند کړی دی او ده زیاته کړې چې د روانې میاشتې په اخره کې به د ایران خارجه وزیر او راتلونکې میاشتې په اتمه نیټه به د چین د باندینو چارو وزیر د پاکستان سفر کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیده،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګران خدای مردونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی ساته خبري خبرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وغږی. تاسو د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه خبری کانفرنس په حق لبانې راپور واورید. نو موړي دا هم ولیدی چې د پاکستان او د امریکا ترمنز د اړیکو هوارولو د پاره به ځنې خبرې داسې دي چې په هغه کې به پاکستان خپل ځان پوهه کول غواړي د افغانستان دننه چې د امریکا کمی ګټې دي، د هغې چې کوم الته اړتیاوې دي په هغې باندې به خپل ځان خبروي. نو د هغې وروسته پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې پراخه کېدای شي. یاد دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو هم په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. بیا وروسته چې د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا کومه بیانیه جاری شوه، نو په هغې کې ویل شوي وو چې د پاکستان نه یو واري بیا امریکا خپله دغه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان به خپل خوره باندې د ترخګرو پر ضد عملیات کوي یا د هغې د ختمولو لپاره به ګامونه پورته کوي. خو د پاکستان خارجه وزارت ویلي دي چې دغه قسمه کومه غوښتنه په ټلیفون باندې د امریکا خارجه چارو وزیر لخوا نه ده شوې. د هغې وروسته بیا د امریکا خارجه چارو وزارت ته دغې خبرې پخلی کړی دی چې د امریکا حکومت چې کومه خبره کړې ده په هغه خپل دریځ باندې دي کلک ولاړ دي. همدغه خبره داسې شوې ده. موږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب موجود دی، د هغې نه په دغې باندې نظر اخلو چې دغه بیانونه مخې ته راتلل په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدل، د هغې لخوا د خارجه چارو وزیر په غږ چې کومه خبره مخې ته راغلې ده، دا څه معنی لري؟ د سیمې لپاره څومره دغه ښه یا ښه خبر دی؟ او یا دا چې ګنې پاکستان په خپله پالیسۍ کې تغییر راوستو دپاره تیار دی او که نه؟ بیروز خان صاحب، تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مه شئ. ډیره مننه بیروز خان صاحب. که د دغې ستاسو خلاصه خپله څېړنه څه وایي چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر لخوا دغه بیان چې په امریکا په افغانستان کې د امریکا اړتیاو باندې به خپل ځان پوهه کوو که چېرې د امریکا سره اړیکې پر ځای کول غواړو، دا څه معنی لري؟
د دې خو د امریکا اړتیاوې په افغانستان کې پاکستان ته معلومې دي، امریکا خو غوښتنې کړي دي، افغانستان هم غوښتنې کړي دي. د ټولو نه مهمه خبره چې کومه ده، هغه په پاکستان کې چې کومې ډلې دي د طالبانو او ورسره په خصوصي توګه د حقانی ډله چې کومه ده، د دوی فعالیتونه ختمول دي، د دوی مرکزونه په پاکستان کې بندول دي، د دوی افغانستان ته چې دي عملیاتو لذي واپس راځي دا لارې بندولې، دا لارې تړل دي. او بیا د سولې په عمل کې چې کومه ده، د طالبانو مشرتابه چونکې د پاکستان د اثر د لاندې ده، هغه خبرو اترو ته راوړل دي. او په د افغانستان امن چې دی د هغې نه لاس اخیستل دی، د بیامنۍ نه لاس اخیستل دي، دغه ښکاره غوښتنې دي، دغه د افغانستان د حکومت هم دي. د امریکایي چارواکو د پاکستان نه په دې وروستیو کې په لنډه کې چې کومه غوښتنه کړې ده، هغه دا کړې ده چې یا خو دا ډلې چې کومه دي دا منی کوي د دوی نه لاس واخلې د دې مرستې مکوي او یا دوی د خپل ملک نه وباسي پاکستان نه وباسي ډېر لنډه پریکړه کړې ده دغه غوښتنې کړې ده دغه غوښتنې دي او د دې سره سره بیا نور سیاستونه په دې پوره خطه کې تړلې دي د چین سره تړلې سیاست دی چین سره تړلې اقتصاد دی امریکا او د امریکا چې کوم پلویان دي هغې راغلي په افغانستان کې د هغې مرکز دی افغانستان خپل مرکز جوړ کړی دی د افغانستان سره یې تړون لاسلیک کړی دی او په جغرافیایي طور چې کوم حیثیت په تیر کې د پاکستان وو امریکا به د یو خپل کلک ملاتړ د ملګري په حیث باندې پې ملا تړله هغه نن د پاکستان سره پاتې نه دی هغه حیثیت اوس افغانستان په دغه جغرافیا کې افغانستان ته لاړو دغه حیثیت نو دغه هغه غوښتنې دي ښکاره غوښتنې دي چې امریکا د پاکستان نه کوي خو د پاکستان د اسټبلشمنټ چې ورته وایي سیکیورټي اسټبلشمنټ یا پوځي قیادت چې کوم دی هغوی لا دې غوښتنو ته نه دي تیار شوي هغوی لا په افغانستان کې هماغه ډلې چې کوم دي د هغوی نه لا خپل ملاتړ نه دی ودرولی نو دغه غوښتنې دي که په دغه سره ومني بیا به پاکستان ته لاره خلاصه شي چې خپلې کومې قرضې دوی د آی ایم ایف نه غواړي یا د سعودي د بینکونو نه غواړي ځکه چې د سعودي حکومت هم اوس د امریکا نیغ په نیغه د امریکا د اثر لاندې دی نو دغه ټولې لارې کیدلی شي چې پاکستان ته خلاص شي او پاکستان په دې وخت کې د ټولو نه مشکل چې لوی مشکل دی هغه اقتصاد دی
بله بیروز خان صاحب په پاکستان کې نوی حکومت راغلی دی د هغې دپاره ځان له چې کوم دی نو اقتصادي چیلنجونه څنګه چې تاسو ویلې هغه په دې وخت کې تر ټولو زیات دي نو پاکستان دغه برداشت کولی شي چې ګنې د امریکا د دغه پالیسیو د منلو نه انکار وکړي یا په خپلو چې کومې زړې پالیسۍ دي هغې ته دوام ورکړي په دغسې حالاتو کې چې د وړاندې نه پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که د امریکا له خوا دغه غوښتنې ونه منل شي نو ورباندې نور بندیزونو د لګولو هم خطر شته
د نورو بندیزونو خو په لویه کچه به خطر شته بلکې د هغې هغه قدمونه پورته شوي دي دا د خړ لیست چې مونږ د اف ای ټی ایف خبره کوو نو دا کچری تور لیست ته لاړه نو دا به ریاست چې دی ریاست به بلیک شي بلیک لیست شي او د ده به ټول کاروبار د ریاست ټول کاروبار به د اثر د لاندې راشي قرضې خو بیا پرېږدی چې د دې خپل تجارتونه چې کوم دي کچرې لږ ډېرې وي بیا هغه به هم د ډېر مشکلو سره مخ شي د نوي حکومت چې کوم چیلنج دی هغه ګڼ اړخیز دی یو خدا چې د دې حکومت په جوړېدو باندې هم اعتراضونه دي ټول نه وړمبی خو ورته په ملک کې سیاسي اړې ګړې جوړېږي تحریکونه به راپورته کیږي هغه به په خپل ځای وي په بهرني کچه باندې خارجه پالیسي چې کومه ده کچرې دا حکومت په دې وتوانېده د پوز نه دغه اختیار ځان ته واخیستی شو خارجه پالیسي آزاده جوړه کړه څنګه چې شاه محمود قریشي ویلی دي چې په دې پارلمان کې به خارجه پالیسي جوړیږي په پارلمان کې که جوړه شوه او دی په آزادانه توګه وچلولی شوه دغه به د دوی لویه لاسته راوړنه وي د عمران خان دا نوی حکومت د هغې د خبرو نه د ننني شاه محمود قریشي وزیر خارجه چې کومه دی د هغه د پریس کانفرنس نه ښکاره خبره ده مخې ته راوتلې ده چې هغې د امریکا نه غوښتنه نه ده کړې د یو بل چا نه یې غوښتنه نه کړې د پاکستان د سیکیورټي اسټبلشمنټ نه یې غوښتنه کړې ده که چېرې تاسو غواړئ تعلقات بیا د امریکا سره هغې حد ته لاړ شي چې کوم کې د دوستانه تعلقات وو نو د امریکا چې په افغانستان کې کومې غوښتنې دي هغې ته به کتنه وي دغه هغه وړمبنۍ خبره ده بنیادي طور چې هغه کړې ده او د دې نه دا تاثر ښکاره دی چې خارجه پالیسي به د نوي حکومت په لاس کې وي په کار ده چې وي او که چېرې دغه نوي د حکومت هم لکه د نورو حکومتونو د تېر حکومت د نواز شریف د حکومت په خارجه پالیسۍ په میدان کې لکه وس نه لري بې اختیاره نو دغه بیا د هغې د خبرو نه دا تاثر راوځي چې امکان نه لري
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی په خپل لومړی وینا کې هم دا خبره کړې و چې پاکستان د یوازې کېدو اړخته کچا بوتلې ده، یعنی داغي ادارو یا د کم چانو می وانه خسته خو ویل چې د کم ادارو لخوا بوتلې شوې ده دا به واپس خپل ځای ته راوستل وی. خو دغه سي خبرې چې کم مخې ته راغلي دي پاغي باندې اوس چې تازه کم بیان مخې ته راغلی نو د بیروز خان صاحب خبره چې هغې هم غوښتنه په دغه شکل کې د پاکستان د ادارو څخه کړې ده چې که په ظاهره باندې غیزی کر نه دی کړی نو مې نه دی اخیستې، خو اشاره ما هغې پلو ته ده چې د افغانستان دننه به دغه د امریکا چې کوم اړتیا وي دي په هغې باندې ځان خبرول وي که چېرته د امریکا سره خپلې اړیکې پراخه کول پاکستان غواړي. ډېره مننه بیروز خان صاحب تاسو
ډېره مننه.
ډېره مننه.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. د سیمې څخه راپور درته لرو چې په شمالي وزیرستان کې احتجاج کوونکو باندې جزې سوي چې پکې یو اتن وژل سوی او یو لس ټپیان سوی دي. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د عامو خلکو نن د فوج لخوا د درو تنو د نیول کېدو په ضد احتجاج کاوه چې هلته ورباندې فوج جزې وکړې او ورته مرګ ژوبل واړوه. په دې اړه وروستۍ تفصیلات تاسو ته د ډیوا خبریال حدنان بیچ
انتظامیات چرواکی وای د شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه سره په لویدیز چیرما همزونی سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې شوې چې په نتیجه کې یو احتجاج کوونکی مړ او ایولس نور ټپیان شوي دي. ټپیان شوي کسان په میرانشاه سیمه کې سرکاري روغتون ته وړل شوي چېرته چې د هغوی درملنه روانه ده. او په سوشل میډیا لیدل کېږي چې دغه ټپیان شوي کسان زیاتره ځوانان دي. د انتظامیه په خبره د احتجاج کوونکو نن د پوځ په ضد احتجاجي مظاهره کوله او شنه خوړه سیمه کې میرانشاه د تخیل ترمنځ سړک هر قسمه ګاډو تګ راتګ لپاره تړلی و. دوی په خبره دا تر هغې وروسته چې درې ورځې وړاندې فوزي سرتیرو د همزوني سیمې څخه توندلارې ډلو سره خواخوږي لرلو په شک درې کسان گرفتار کړي وو او دغه احتجاج کوونکو دغه کسانو د خوشي کولو مهمه غوښته وه. انتظامیه وایي دا نه ده معلومه چې په احتجاج کوونکو ډزې چا کړي دي، خو احتجاج کوونکي په دې ډزو فوزي سرتیري تورزنه وي او وایي پر امنه احتجاجي مظاهره یې کوله او فوزي سرتیرو پرې ډزې وکړې. د احتجاج کوونکو په خبره تر عملیاتو وروسته په سیمه کې د ژوند په حواله اندېښمن شوي دي. کله مو وسلوال طالبان وژني او کله رباني فوزي سرتیری چاپی وهی او تشدد کوي. په سوشل میډیا خبره شوی یو ویډیو کې یو احتجاج کوونکی د پیښې وروسته احتجاجي غونډې ته وایي
احتجاج کو زخمین وشو دا د پوج په خلاف راوتلې دي چې دای په خټی کلی شي تشدد وکړو یې مشخوان دي مان دي هر واسطه هغه نورسته کوم وزنونه احتجاج د پر راوتل دازي شه د چشمه پړ په چک پښتو باندې کوم پوجو نو وشتل چاغه سپیټل سره سدلې دي او بیا میش د دغه وکیه پر زور مزمت کی میش په دغه پاکستان پر یاست په ادارې لغنات وی او ډېر بدتر تشدد کړه او هغه د میش مزمت کی خالي مزمت نه خلک غونده سیاسي پرچای سیاسي لیډرو نه غونده نه لغنات ته وی پتا تر
را رسیدلی راپورټونه وایي د احتجاج کوونکو د همزوني سیمې نه وژل سوي تر مړې راخستی او دې مهال احتجاج لپاره میرانشاه ته په لارې دي. ویل کېږي په دې مهال احتجاج کې په سلګاو شمېره خلک برخه اخلي او دې مهال د میرانشاه ادګام موړ سیمې ته را رسیدلی. احتجاج کوونکي دې مهال د پوځ په ضد شعارونه ورکوي او د ژغورنې او انصاف غوښته هم کوي.
دہشت گردی ہے جو مارا ماری ہے۔
انتظامیه په خبر دی پیښه بجاج اخلي او په خپل به پلاټنه کوي. ویلی په شمالي وزیرستان کې د پاوس 7 ډیویژن افسر جنرال افیسر کمانډر جو سی ممتاز حسین په خپل دی پیښه نوټس اخستای او ویلی ک کوم پوزي افسر په دی پیښه کې کاړو هغه په ځد وکړه کاروایی تر سره کیږي. پوز افسر دی پیښه کې ټپی سوی کسانو لپاره 2,00,000 روپۍ او وژل سوی تن لپاره 15,00,000 روپۍ امداد هم اعلان کړی. د پی ټی ایم مخکښ او ایم ان ای موسن داور هم میرانشاه سیمه کې روختون تر رسیدلی او د ټپی سوی کسانو سره لیدو خاطر کړی او په دی پیښه سخت اندیشنې سرګنده کړې دي. یار دی چې تیر کال هم همزونی سیمه کې دغه رقم یو احتجاجي مظاهره تر سره شوې چې پکښې هر عمر خلکو نرینه او زرانه راوتلی وو او ویلو دلته د شپې په تیاره کې کسان راجیز مشکور نه لوټي کسان مترشتوي او بیا چې ژغ کوي نو وای پوځیان تلاشي کوي او چې ژغ نه کوو بیا پوز راتوي چې د شپې دلته وسلوال راغلی او تاسو خبرتیا نه وکړي. عدنان بیٹنی ډیوا شمالي وزیرستان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
شمالی وزیرستان همزونی سیمه کې چې کوم دغه واقعیت شوی دی د هغې وروستو احتجاجی لړۍ هم لا دوام لري او احتجاجی مظاهره کې دا وخت خلک راجمع شوي دي او د ملکی ادارو څخه په دغه پوز لخوا ډزو کې چې کوم کس وژل شوی دی یولس نور ژوبل دي د دغې په مکمله توګه د پلټنو کولو د تحقیقاتو کولو غوښتنې کوي. زموږ سره زموږ د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی دا وخت موجود دی. تفصیل د هغې نه اخلو. بیټنی صاحب ستړي مشئ. ډیر مننه. تاسو سره څه تفصیل لې رستای؟
اشفاق صاحب دغه همزونی چې کومه پیښه شوې وه تر هغې وروسته خو دغه احتجاج کوونکي رارسېدلي وو. اوس ماښام دغه احتجاج کوونکي چې دي میرانشاه چې کوم د شمالي وزیرستان هیډکوارټر یا مرکزي ښار دی هغې ته رارسېدلي دي. چې کوم ایم این اے موسن داور دی لګې ځای نه چې کوم منتخب شوی دی ځوان دی او دغسې د پی ټی ایم مخکښ هم دی د هغه په مشرۍ باندې اوس میرانشاه چې کوم زړه د بسونو اډه وه هسپتال ته مخامخ احتجاجي درنا شروع شوې ده. په دې درنې کې دغه اطلاعات را روان دي چې تر دې مهاله پکې په زیات شمېر خلک برخه اخلي هلته انتظامات نیول کېږي او خلک هم په زیات شمېر سره روان دي او دغه درنا چې په دې کې د خلکو شمېر چې دغه ورو په ورو سیوا کېږي. دغه درنې ته افتتاحي تقریر چې کوم دی هغه پخپله باندې موسن داوړ چې کوم ایم این اے دی هغه پخپله باندې کړی دی او بیا هغه تشویش څرګندونې کړي دي. تر ټول نه اول خو دا خبره کړې ده چې د دې یوازنې مطالبه خو تر ټول نه اول دغه ده چې نن کومه پیښه شوې ده حکومت خو نه مني چې دا ډزې په فوج کړې دي. خو دې وایي چې دا ډزې په فوج کړې دي ځکه چې وزیرستان چې بل څه سره اصله نشته یوازې له فوج سره اصله ده. نو دا کومه ډزو پیښه شوې ده په دې کې کم ککړ کسان دي هغه لري کلکه نه کلکه سزا ورشي او دغه سیول چې په دې کې فوجي چرواکي ککړ دي او دغه فوجي افسرانو پر چې کوم دي کورټ مارشل کوم چې فوجي کاروایی ده هغه تر تر کېدو غوښته په فوري تور باندې کړې ده او دا ویل دي چې تر څو پورې دغه کوم غوښته ده په ځکه شي نه وي دغه درنبه دغه سي روانه وي. زما تاسو ته وایم چې په شمالي وزیرستان کې د دې لنډې مودې راته یو لري بیا د امنیت وضعیت چې دی هغه ډیر زیات ګډوډ شوی دی او خلک د امنیت په اړه باندې ډېر اندېښمن دي. تاسو په پټي څلور کلو وړاندې دلته پاکستانی چرواکو په خلاص مرده وسلوالو په ضد باندې فوجي امنیت تر سره کړل. خو تر هغه وروسته بیا هم په شمالي وزیرستان کې یو غیر غیر یقیني صورتحال جوړ شوی دی. هر ورځ دلته بم دباکي هم کیږي دلته کې ورته چې دی د خلکو هدفي ورنه هم روان دي. بیا که دغه قبایلي سیمه کچم دلته خبر پښتونخوا صوبه کې اوس شامل کړی شوی ده د پاکستان آئین زری شکل دي چې هغه پر سویل دي. خو دغه باوجود هم الته چکم په تیر شي وختونه کې اختیار لاندې کاروایی درته کړي خو مګر ان کاروایی بیا هم درته کیږي. محسن داور دغه خبره هم وکړه دلته چې کوم اسلوال دی هغه کومه کاروایی تر سره کړي او تر هغه وروسته بیا دلته چې کوم امنیتي سرتیر دی هغه انتقام له عامو خلکو نه اخیستل کیږي. دلته خلک زوروي، خلک په زوره بدرکه کوي، په خلکو تشدد کوي، لکه د اسلوالو چې کوم انتقام له عامو خلکو نه اخیستل کیږي. خو دغه فلسطین کې دغه وسل دی چې دلته خو عام عوام سره نه اصلشته، ځکه چې دغه علاقې خو د حکومت په مکمل طور باندې خلاصې کړي چې د اسلوالو نه خلاصې کیږي. خو هغه باوجود هم دی وایي چې دا ډېر مهمې پوښتنې راپورته کوي چې د عملیات وروسته خلک خپل علاقې ته بیرته واپس لاړل او د روان چې دی خوندې نه دی. تر اوسه پورې خدای دا ویل چې هلته په چکر څومرې مسلې وې نن مین نه مسله وه چې خلکو ژوند ته ورپېښ تر ټولو نه زیات غټ خطر و. دغسې چې کوم وسلوالو بریدونه ترسره کېدل هغه غټې مسلې وې. خو دا نن چې کومه پېښه ده په هغې چې خدای وایي چې په ښکاره باندې حکومتي چارواکي کوم چې پوځي چارواکي په عام خلکو باندې ډزې کړي دي او دغه ډزو په نتیجه کې دغه چې کوم مرګ ژوبله ده اوښتې ده. محسن داور په خپله باندې یو ټویټ هم کړی دی. په ټویټ دا ویل دي چې په دغه پېښه کې یو تن مړ دی او وخت څنګه دی هغه ټپيان شوی دی او دا غیر درملنه په میلان شاه هسپتال کې روان ده. په دې ټویټ کې هم دا ویل دي چې موږ دلته درنې پر تیاری نیسو او دا درنه به تر هغه پورې روانې تر څو پر دغه افسرانو کوټ مارشل نه وي شوی. تاسو به دا ووایئ چې تقریبا درې ورځې اول په همزنی علاقې کې دلته چې کوم فوجي چارواکي دي هغه په عامو خلکو باندې ریډ یعنی شاپي والي وي او هغه کې درې کسان د وسلوالو سره خواخوږي لرلو په شک باندې ګرفتار کړي وو. نن دغه کسان انتظامیه له خوا دا ویل کېږي چې راوتلي وو هغه احتجاجي مظاهره کوله. میرا چې کوم دی میران شاه او د تحصیل سړک ته دغه د شنه خو لسینه سره مکمل تور باندې بند کړي وو او د فوج په ضد باندې شعارونه ورکول او دغه کسان د خوشی کېدو غوښته کوله. خو تر هغه وروسته په دې باندې لږ شوې دي او دغه په نتیجه کې چې دغه مرګ ژوب لاره مخې سوي ده. خو دې انتظامیا دا پخلی نه کوي چې په دې باندې لږ چا کړی دي. خو دغه احتجاج کوونکي په دې باندې فوجي سرتیر تورځنوي چې په دې باندې چې دغه فوج لخوا شوي دي.
ډیر مننه عدنان بیٹنی صاحب تاسو
مهرباني خوشاله اوسئ.
مننه.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د پنجاب شهر فیصل آباد کې اقلیتي احمدي ډلې او د ځایي خلکو ترمنځ جګړه شوې چې له وجې د احمدي ډلې عبادت ځای سوځول شوی دی. په دې اړه تاسو نور تفصیلات د دیوا خبریال ارشد حسین په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پنجاب خار فیصل آباد په یو سیمه کې د اقلیتي احمدي ډلې او راپارېدلې ځایي خلکو ترمنځ جګړه کې د اقلیتي ډلې عبادت خانه سوځول شوې او د پولیس تر مخه پیښه کې د یو ډیر شو زیات کسان جوړل شوې دي. رسپانډان په یو خبر کې د فیصل آباد بلوچنی تانې د پولیس د چارواکو تر مخه وایي چې د پیښه رپورت د ریاست په مدیت کې درج کړی شوې. پولیسو د پیښه علت د سیمې د دوو ډلو ترمنځ تاوتریخوالی خودلې او وایي چې دواړه ډلو لومبه د یو بل پر ضد شعارونه ورکړل او یو بل کانی وورول چې روستو د قادیانانو عبادت خانه هم اوسوځولې شو. د پولیس د وینا تر مخه پیخه کې د دواړو خواو څخه یو دیرش کسان جوبل شوی. خو ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو خبر کې وایي چې په پیخه کې یو کس وجل شوی هم دی. د احمدی ډلې ترجمان سلیم الدین وایي دا لانجه د زبانی تکرار نه پیل شوی و چې روستو ورته مذهبي رنگ ورکړی شو او سمدستي دا پیخه په یو لویه جګړه کې بدل شوه. سلیم الدین وایي خوشا درې سوه راپارېدلې کسانو د هغوی په عبادت خانه صادقانه ډزې وکړې چې پکې د احمدي ډلې 15 کسان جوړل شو. هغه زیاتوي چې په پاکستان کې د اقلیتي ډلې احمدیانو پر ضد دا رنگ عملیات معمول جوړ شوی دی چې پکې اکثر د هغوی عبادت خانې په نخښه کیږي. درې میاشتې مخکې هم د مئی په 23 نیټه د سیالکوټ په کوچا حکیم احسان الدین سیمه کې د احمدیانو عبادت خانه ورانه کړې شوې و.
دوسرا یہ کہ جو اشتعال انگیزی ہے احمدیوں کے خلاف وہ ہر جگہ اور ہر لیول پہ ہو رہی ہے. کوئی ختم نبوت کی کانفرنس کے نام پہ کر رہا ہے, کوئی ریلیز کی نام پہ کر رہا ہے, ممتاز قادری کا چیلم ہو, اس کا جلوس ہو, اس کے اندر احمدیوں کے خلاف اشتعال دلایا جاتا ہے. تو یہ جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی نیشنل ایکشن پلان کے اس حصے پہ جس میں یہ کہا گیا بڑا واضح طور پہ کہ اشتعال پھیلانا, مذہبی طور پہ فرقہ واریت کو ہوا دینا, یہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سلسلے یا اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہیں گی.
ہوائی پاکستان کے دا احمدیانو پر زد ہر زے او پا ہر کچھ خلق را پارولی کی گی, او سوک دا را پارول دا ختم نبوت دا کانفرنس پا نامک کوی, او سوک دا ممتاز قادری پا سلویختے کے دا احمدیانو پر زد دا شوارونو دا لاندے کوی, او وائی تر سوچ دا ترہگرے پر زد دا نیشنل ایشن پلان لاندے دا اقلیتونو پر زد دا اشتعال را پارون کو خلاف عملیات نکی گی نو دا لڑے با جاری وی. دا سینٹ دا بشری حقونو کمیٹے ہم فیصلہ بعد کے دا احمدیانو پہ عبادت خانہ برید او پہ حقے کے پہ احمدیانو تشدد غندلے او دا کمیٹے چیرمین مصطفیٰ نواز کوکر پہ یو ہفتہ کے دننا دا پنجاب دا پولیسو نا رپورٹ غختلے او ویلی دی چی دا ملزمانو پر ضد دا پنجاب دا اعلی وزیر لخوا کاروائی نکیدل افسوسناک تی. دا پاکستان احمدیان یوازی پہ اولسی کچ دا خلق لخوا دا قہر او تشدد سر مخ کی گی بلکہ پر ریاستی کچ ہم دا یو شمیر امتیازی قانونوں سر مخ دی, او دا تیر جون میاش کے دا بشری حقوں نڑیوال تنظیم ہیومن رائٹس واچ پخپل یو بیان کے دا پاکستان دا حکومت نا دا احمدیانو پر ضد دا توپیری قانونونو او دا چلن دا ختمولو غک کھڑے وو. دا احمدی ڈلی دا خواہ دا جاری شوی یو رپورٹ تر مخا تیر کال سلور احمدیان دا عقیدی پا بنیاد وجلی شوی او دا اویاون دا زیاتو احمدیانو پر ضد دا امتیازی قانونونو لاندے مقدمے درج کلی شوی. سرگند دیوی چی پا پاکستان کے احمدیان دا آئین لرویا دا اسلام نا بہر گن لکی گی.
زمانم طاہرہ دے او زیو سماجی کارکنے.
زمانم شازی اورنگزیب خان دے او ز سیاست مدار.
تعلیم زما حق دے.
زم بلان کراچی کے اسیگم او سبق ہم کراچی کے ویما.
زمانم کاملا خان میا خیل دے. تخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کے چولے دے.
زمانم ڈاکٹر زہرہ دے او ز ہسپتال کے کارکن.
ز تخبل خخی د جون حق داریم.
زمانم زہرا شاہ دے ذکر کراچی کی د زنانو د جنکو او د معشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
مردوں کو سم سازی پامرا گرزو دیو بل لاپور پلو تھا. دا پاکستان بلوچستان صوبے نوی وزیر اعلی جام کمل خان دا اطلافی گندونو ترمینز دا اختلافات و راپورن رد کری دی. خود وائی چی صوبا دی وقت کے دا لوی قرض دا بوج لاند دا دی وائی چی دا وقت شپیت عربا روپے قرض پا دا صوبا باندے پوری دی. پا دی حق لبانی نور تفصیل لڑی وردی خبریال حمید سم صورت استرلاندی کئی.
دا اگست پر اتلسمه باندې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ګمارل شوی دی, خو تر اوسه پوری د خپل کابینه نه د جوړ کړي. د شپرو سیاسي ګوندونو په ائتلافي حکومت کې ګډ ځینې غړي دا خبره هم کوي چې پر وزارتونو باندې ډیر سخت اختلافات رامنځته شوي دي, خو جام کمال خان دغه اداره دوي.
کوئی بھی اختلافات نہیں ہے. عید کی چھٹیوں کا سلسلہ یہ سٹارٹ ہوا. کوشش ہماری ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم 60% کی کیبنٹ جو ہے نا فرسٹ فیز میں کریں.
هیڅ ډول اختلافات نسته. د اختر د رخصتۍ لړۍ پیل شوې ده. زموږ تکل به دا وي چې لږ تر لږه 50% د کابینه به په لومړۍ برخه کې جوړیږي, خو بیا هم سیاسي څېړنکار خلیل احمد له دې سره اتفاق نه لري.
د کابینه د صدر انتخابات جوړې نو چې ولې کې د سینیئر او جونیئر کم خلک دي, هغه د خواهش لري چې موږ وجې جوړ شو. دغه پاره
په بلوچستان کې د شپږو سیاسي ګوندونو ائتلافي حکومت پرانستل شوی دی. سپتی کې بلوچستان عوامي پارټي, پاکستان تحریک انصاف, عوامي نېشنل پارټي, هزاره ډیموکراټیک پارټي, بی ان پی عوامي او جمهوري وطن پارټي شامل دي.
هغه د زړه غټ مسله د خپل د باپ کے تقریباً شل آغا دی کسان دی اور آغا کے ہر این پی اے فائٹ سری کی دا آغا جوڑ شم وزیر نو آغا دا مسئلہ دی اور لیکن دا دی کے طریق انصاف والا ہم غاڑی کی آغا زیاد شجاد تھی شاید دا بزارتوں کے واخر
د بلوچستان اسمبلی 15 پیته غړی دي چې د اطلسم آئینی د بدلون وروسته اعلی وزیر د دې خبرې پابند دي چې دای به 14 وزیران او 15 سلاکاران ژدي تر دې به خپل کابینه نه زیاتوي. خو بل لورته بیا د بلوچستان عوامي پارټي اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې په کوټه کې یو مهم غونډه وسوله. دوی پریکړه وکړله چې د 2013 او 2019 په مالی بودیجه کې د پرمختیا هغه پروژې چې تر اوسه پورې منظوري سوي نه دي هغه ټوله بدروي او دغه ډول هغه سکیمونه چې منظور سوي دي پر هغو باندې تر 30% کار هغه به هم د دې برخه وي. د دغې غونډې مشري چې اعلی وزیر جام کمال خان کوله د ده د ګوند او نور صوبایي غړي هم په دغه غونډه کې شامل وو. دوی د صوبې د پرمختیا د پروژو جاج واخیستی. د بلوچستان اعلی وزیر او د صوبایي اسمبلۍ وغړو ته وویل سو چې دا وخت صوبا د سخت مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. کچیرې د صوبې و مالی وضع ته کتنه ونه سي نو په آینده کې به دا مالی ستونزې نورې هم ډېرې زیاتې سي. و غونډې ته وویل چې را روانې یو څو میاشتې به د بلوچستان لپاره ډېرې ستونزمنې وي ولې چې تر اوسه پورې د مرکزي حکومت له لورې په کامي وسایلو کې د صوبې مالي ونډه نه ده ورکول سوې. و غونډې ته وویل سو چې دا وخت پر بلوچستان باندې 80 اربه روپۍ پور باندې دی. په غونډه کې دا خبره هم سوې ده چې د حکومت لپاره بل هیڅ متبادله لاره نشته یوازې چې د پاکستان له سټیټ بینک څخه به په سختو شرایطو باندې پور اخلي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرۍ کې په غونډه کې دا پریکړه هم وسوله چې هغه حکومتي څانګې چې په لاقانونه ډول باندې په تیر حکومت کې خلک ګمارل سوي وي و هغو ته به بیرته کتنه کوي. په دا غونډه کې دا خبره هم وسوله چې د شادي کور د اوبو د زیرمې او په پسنی کې چې کومې پروژې دي په هغه کې د بلوچستان څخه پرته نور خلک ګمارل سوي دي. په دغه غونډه کې یوه مهمه پریکړه دا هم وسوله چې د پاکستان په سرشار پلازمینه اسلام آباد کې د بلوچستان یو وړوکی سیکریټریټ به هم پرانیسي چې هغه به د صوبې او د اسلام آباد ترمنځ د اړیکو جاج اخلي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دا وخت مقدمو د جال او د مخالفو سیاسي مشرانو لخوا تر نیوکو لاندې دی او تیره ورځ نوموړي د یو ټلویزیون سره په مراکې په وخت ویلي چې کچري د خپل صدارتي څوکۍ څخه لرې کړای سو نو هیواد به د یو لوی اقتصادي جلنجال لاندې کیر سي. تاسو ته په دې اړه نور تفصیلات زموږ همکاره وګمه جالوان په یو راپور کې لري.
په داسې حال چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د هغه د مؤاخذه کېدلو د امکاناتو په هکله یو کمپین پیل کړی دی، نوموړي د امریکا یو شخصي ټي وي فاکس نیوز چینل ته په یو مرکه کې څرګنده کړې ده چې که داسې یو کار وشو نو د نړۍ سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار به په ټپه کینی. نوموړي ویلي چې د هغه انتظامیې ښه کارکردګي ښودلې او داسې د مؤاخذه کېدلو پوښتنې څنګه کېږي. د امریکا په سیاسي فضا کې دغه بحث پس له هغې تود شوی چې د ټرمپ د سیاسي کمپین پخوانی مینیجر پال مینیفورد په ورجینیا ایالت کې د فراډ کولو په اتو تورونو کې فدرل محکمې ګرم بللی. بیا د صدر ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن په نیویارک کې د دې جرم اعتراف کړی دی چې 2018 کال کې د صدارتي ټاکنو کمپین دوران یې دوه هغه ښځو ته د چپ پاتې کیدلو لپاره پیسې ورکړی وي چې دعوه یې کړې وه چې د ښاغلي ټرمپ ورسره روابط وو او چې دا کار یې د ټرمپ په وینا ترسره کړي. په سیاسي بنیادونو دا وخت د صدر ټرمپ د مؤاخذه کیدلو په امکاناتو اختلاف موندل کیږي. ځینې پوهان وایي چې د کوهن دغه جرم منل چې د سیاسي کمپین د مالیې په هکله سرغړونه کړې ده یوه وجه کیدی شي چې په دغه بنیاد ښاغلي ټرمپ مؤاخذه شي، خو بیا ځینې په دغه باندې شکونه لري. تر اوسه پورې داسې هیڅ چانس نشته چې په کانګرس کې د ټرمپ ریپبلیکن پارټۍ اکثریت به په دغه تورونو کې د هغه د مؤاخذه کولو کوم ګام اخیستلو هڅه وکړي، خو په نومبر کې د منځني دور د ټاکنو دوران که ډیموکراټانو د کانګرس د نمایندګانو جرګې کې اکثریت واغسته نو د ښاغلي ټرمپ پر ضد دغه ګام پیل کیدی شي. د دغه ترڅنګ په سیاست کې یو بل موضوع چې دا وخت د سخت بحث تر لاندې ده هغه د ښاغلي ټرمپ لخوا په اصرار سره د انصاف وزارت په لوړ پوړي چارواکي هغه نیوکې دي چې د قومي سلامتیا او قانون نافذ کوونکو چارواکو پرې اندېښنې او ویرې څرګندې کړي چې ښاغلي ټرمپ د ځان محفوظه ساتلو لپاره د نوموړي په هکله چې کومې پلټنې روانې دي دغه ګامونه د ملک ادارو ته سخت نقصان او زیان رسوي. واشنگتن پوست رسپانې خبر دی چې ښاغلي ټرمپ په وروستیو کې په اټرنی جنرال جف سیشنز باندې نیوکې کړي چې د انصاف وزارت چارې په سم ډول نه دي سنبال کړي او په بدل کې د پال مینیفورد طرف نیولی چې په فراډ تورونو کې فدرل محکمې کې قضیه شوي. د سیاسي شخړې د زیاتېدو امکانات هغه وخت نور هم زیات شوي چې د ښاغلي ټرمپ شخصي وکیل رودولف جولیانی واشنگتن پوست ورسپانې ته یو مرکې کې زیاته کړې چې ښاغلي ټرمپ د خپل قانوني ډلې د غړو سره مشوراتي غونډې کړي چې آیا ښاغلي مینیفورد وبخل شي او دا چې په نوموړي باندې د پلټنو په لړ کې څه ګامونه واخلي. د ټرمپ لخوا جف سیشنز هله د نیوکو لاندې راغلی چې د انصاف وزارت لوړ پوړي چارواکي د 2018 کال د صدارتي انتخاباتو په دوران کې د روس د مداخلت په حق له پلټنو څخه ځان ویسته او دا چې د ټرمپ انتظامیه لخوا د حکومت او غیر حکومتي چارواکو د سیکیورټي کلیرنس ختمولو ګام مخنیوی کړي. دغه ټول پرمختګ په حق له ناقدین وایي چې د صدر ټرمپ ګامونه ښایي چې هغه په بنیادي اصولو ولاړ نه پاتې کیږي او د انصاف د سیستم په حق له داسې خطرناکه ناپوهي څرګندوي چې نه یوازې سپینه ماڼۍ بلکې د ملک په نورو حصو کې هم بد اغېز لرلی شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ پر دغه چمن سره دي پلو باندې اقدامات اخیستل کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بوله
سو د داکیان اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
ګرانو خدای مردونکو اوسم تاسو ته راپور وړاندې کوو د صحت په حق لباندې. دغه راپور زمونږ همکار مجاهد جواد کړی دی او په دغه کې زما خیال دی د ایډز په حق لباندې خبرې اترې دي، نو کلسم ککړ خپل لوردونکو ته دغه راپور وړاندې کوو.
بالکل. سیډونکي اټکل کوي چې تر 2030 کال پورې به 100 میلیونه کسان په نړۍ کې په چاوي باندې اخته شي. دا وخت په نړۍ کې 6.5 میلیونه کسان د ایډز ناروغي لري چې تیر کال ترې 1 میلیون کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د دغه ټکان ورکوونکي خبر تر څنګ باید دا هم وویل شي چې د دغې ناروغۍ په درملنه کې زیات پرمختګ هم شوی. ایچ آی وی ته اوس د مرګ د سزا په سترګه نه کتل کیږي او څېړونکي وایي هغه خلک چې د ایچ آی وی لپاره درمل اخلي په نورماله توګه ژوند کوي او کله چې یې پر وخت درملنه پیل شي نو نورو ته خطر نه جوړوي. خو په دغه ډګر کې بریا له یو شمېر ننګونو سره هم مخ ده، او هغه ځکه چې د ایډز په اړه د پلټنې او درملنې په برخه کې د پیسو او د ځینو حکومتونو د لیوالتیا کموالی موجود دی. په امریکا کې د ایډز نړیوالې ادارې ډاکټر دیبورا برکس وایي، کله چې زه د مالیې له وزیرانو سره خبرې کوم نو دوی تل ماته وایي چې دوی فکر کوي چې د ایچ آی وی ستونزه نور حل شوې ده. همدارنګه د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو له مرکز څخه سټیفن موریسن وایي، موږ خپلو موخو ته لا نږدې نه یو او باید په دې برخه کې ډیر کار وشي. ده ویل د سیاسي ارادې او مالی وړتیا ترمنځ پراخ واټن موجود دی، او له همدې امله د دې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو کې موږ له یو شمېر ستونزو سره مخ یو. د جان هاپکنز له پوهنتون څخه ډاکټر کریس بیرر وایي، کیدای شي حالات نور هم خراب شي که چیرې حکومتونه او عام وګړي په دې برخه کې سستي وکړي. ده وویل، موږ لا تر اوسه د ایډز له ګواښ څخه خلاص نه یو، او دا به ډیره له وخته مخکې وي چې د دې ناروغۍ په وړاندې خپله بریا اعلان کړو، خو که داسې وکړو نو د دې ناروغۍ د بیا خپرېدو او راتلو خبره به یقیني شي. برکس، موریسن او بیرر درې واړو د ایډز د ناروغۍ د ختمېدو په لاره کې د شته ننګونو په اړه په واشنګټن کې په یو پروګرام کې خبرې کولې. دوی دا هم ویل چې اوس هم په نړۍ کې 18 میلیونه په ایچ آی وی اخته کسانو ته رسیدل ناممکن دي. په دغه ډله کسانو کې ځوانې مېرمنې، په ځانګړې توګه افریقایي مېرمنې، سړي، همجنس باز سړي او هغه کسان شامل دي چې د رګونو له لیارې نشه یې توکي اخلي. همدارنګه د دغه راپور له مخې ایچ آی وي په جنسي کاروباریانو، د هغوی په مشتریانو او نرخزیانو کې هم زیات لیدل کیږي.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
د برما څخه د بیکور شوو کډوالو یو کال پوره کیږي چې د خپل وطن څخه وستل شوی دی او په بنگلاديش کې د کډوالۍ ژوند کوي. د دغه یو کال په تیرېدو باندې د دوی څومره مسلې دا وخت حل شوی دي، پاتې دي او څومره ستانه شوی دي خلک، په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
روهینګي مسلمانان چې یو کال وړاندې د زراو په شمیره د میامار څخه کډه سوي، لیا تر وسه د یو شمیر کډاونو سره مخ دي. دغه کډوال د بنگلاديش په کاکس بازار کې په یو لوی کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. داونه د مسلمانانو مذهبي تهوار د لوی اختر د لمانځلو په وخت د یو کډوالو په کمپ کې د خوشحالۍ سره ولمانځل سو، او په دې کمپ کې موجود کورنیو او ماشومانو ته خوشحالۍ وریادې کړې. که یو خوا دغه کډوال د اختر لمانځلو سره خوشحاله سو، بلخوا هم د میاشت کې په لویدیز میامار کې د روهینګیا شخړه د رامنځته کېدو کلیزه ده. د میامار د ځواکونو لخوا د ظلم څخه ډک عملیات د هغه راپورونه وروسته ترسره سو چې کله په راخین ایالت د روهینګیا یاغي ډلې لخوا دیرس بریدونه ترسره کېدو راپورونه راغلي وو. د میامار فوز د کمپاین په نتیجه کې د 100,000 څخه زیات روهینګي مسلمانان د خپل سیمو څخه بنگلاديش ته کډه شول. د لسیزو راهیسې کډوال سو کډوالو په شمول دا مهال نږدې 1,000,000 کډوال جوړیږي چې په ګڼه ګوڑه کې په کشنۍ کشدیو کې د غره په لمن کې ژوند کوي. ګڼ شمیر کډوال په شلټرو کې ځایولو سره د دوبی په موسم کې خطر هم زیات وي. په دوبی کې د موسمي بارانونو له وجې د سیلاب خطر وي، د وجې څخه لینډ سلایډینګ یا ځمکه هم بهیږي، او یو شمیر ناروغیو خطر هم ورسره تړلی دی. که څه هم د دې خراب حالت کې د امداد کوونکي ادارې یا ایجنسیانې هره اونۍ نوي امدادونه رسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ادارې یونیسیف مشر چارواکي کارلین گلک وایي له تر وسه هم د میامار څخه بنګلاديش ته نوې کډوال سره د خپلو کورنیو د ځان خوندي کولو لپاره را روان دي. هو هم له دې څخه هغه کډوال چې هم دلته دي دا پیغام اخلي چې بیرته میامار ته تاګ ولته ژوند کول د دوی لپاره محفوظ نه دی، لیا تر وسه هم دوی ته خطر دی. ښاغلی زیاته کړه، موږ بنګلاديش حکومت څخه مننه کوو چې فکر کوي د جبري استوګنې یا په زوره بیرته کډوال لیږلو سمه لاره نه ده، او دا د میامار د حکومت پالیسي هم ده. تیر کال د شخړې پل کېدو وروسته کډوالو وویل چې په میامار کې ورباندې تشدد کیږي، په زراعو تنانې د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل سوي او جنسي زیاتۍ هم ورسره کېدې. میامار حکومت دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې خپل راپورونه کې وایي چې اوس هم هغه خلک چې راخین ایالت کې ژوند کوي یو شمېر بندیزونه د میامار د حکومت لخوا ورباندې پر ځای دي، لکه چې هلته سخته کرفیو پر ځای ده، په سفر کولو پابندي ده او بنیادی حقونه نه دي ورکړل سوي او نه کار روزګار کولی سي. ملګرو ملتونو لخوا د سو ځله درخواست او غوښتنې په وجود راخین ایالت ته د نړیوالې بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې چارواکي او مطبوعات رسایي ممکنه نه ده چې د دې تورونو یا د دې خبرو پخلی وکړي. دا سیا لپاره د بشري حقونو د سار ادارې مرستیال ډایرکټر پیل رابرټسن ویلي، موږ اړتیا لرو چې په میامار کې د ځواکونو او پولیسو لخوا په راخین ایالت کې ترسره شوي جرمونو جاج واخلو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاسته حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو اوس یو راپور وړاندې کوو د مردان څخه چې د لوی اختر د قربانی او د غوښې د زیات خوړو له وجه ډاکټران وایي چې هم په دې سیمه کې د مریضانو شمیره زیاته شوی ده. تفصیلات هسته د ریاض حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا په مختلفو سرکاري روغتونونو کې د لوی اختر په موقع په مریضانو کې اضافه لیدل کیږي، او د طب ماهرین وایي 80% د مریضان په سرکاري هسپتالونو کې د غوښې د زیات او غلط استعمال په وجه داخل کړي شوي دي. خو په صوبه کې په سرکاري هسپتالونو کې د حکومت لخوا ناروغ خلکو ته د سهولت ورکولو لپاره ګامونه هم پورته کړي شوي دي. په مردان ضلع کې د سرکاري هسپتال مشر ډاکټر عبدالوهاب وایي په مریضانو کې د خېټې د خرابېدو، الټو او دستونو شکایت زیات دي. د ډاکټر عبدالوهاب وینا ده هغوی په سړو کې 50% مریضان ترلاسه کړي دي. په دې مریضانو کې د زیاتره عمرونه د 30-50 کالو پورې دي. دوی زیاتوي چې ناروغ شوي ښځو کې د ډیر عمر ښځې شامل دي، او د هغوی شرح د 30-50% پورې ده. د خیبر پښتونخوا په لرې پرتو علاقو کې په لوی اختر کې د بجلی د لوډ شیډنګ هم زیات شکایتونه راغلي دي، او خلک دا شکایت کوي چې د بجلی د نشوالي په وجه د هغوی په پروژنو کې خوراکي شیان هم څخه شوي دي. ډاکټر عبدالوهاب وایي که چاته هم په بدن کې د زیاتو کولیسټرولو، دیابتیس یا د وینې د فشار شکایت وي، نو هغوی دې د غوښې په استعمال کې د احتیاط نه کار واخلي.
شوګر لیول هغه خپل کړی دی، هغه شوګر لیول هغه
هغه خولې شي خو په احتیاط سره دا غیر بار خپل طریقه نه هغه واخه بخوري چې کومه کې واځ غني هغه واخه بخوري چې کومه فریشي ساتل شي ویني تاسو کې د شوګر مریض د کوم پیشنټ غواړي خولې شي خو دا څنګه دا چې کومه طریقه مالي خوري
په خیبر پښتونخوا مرکزی خار پیښور کې میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ ایم ٹی آئی خیبر هسپتال لخوا هم یو بیان جاری کړی شوی دی چې پکې د غوښې د زیات استعمال نه خلک منع کړی شوی دی د هسپتال وینا ده چې وړاندې هم په صوبه کې د غوښې د زیات استعمال په وجه ګڼ شمېر د خېټې د خرابېدو د ستونو الټو او ګڼ شمېر نورو ناروغو کیسونه مخې ته راغلي وو په بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې د غوښې د استعمال په وخت د کانګو د ناروغۍ د خطرونه د بچ کېدو دپاره احتیاط ته اړتیا ده په بیان کې د هسپتال د ویان په حواله ویلي شوي دي چې د بیړني حالاتو د مخنیوي دپاره په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ډاکټرانو او نرسانو خصوصي سټاف هم لګول شوی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
ز چیوا خزیم
زمانم طاهره دی او زیو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان پکراچه کې اوسېګم او سبق هم پکراچه کې ویم
زمانم کامل خان میا خیل دی دا خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
ګرانه قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبری خبرونه تنیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه تاسو غوږی د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د کابل بانک بنسټ اخودونکو او یو ستر ونډوال شیرخان فرنود نن د جمعې په ورځ باندې د بګرام په زندان کې چې د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي د ورپیخې ناروغۍ له امله د دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي د دفاع وزارت وایان سید احمد جاوید غفور امریکا غږ ته ویلي دي چې شیرخان فرنود د زړه د دورې له امله نن سهار د بګرام زندان په کلینیک کې څا ورکړې ده په دغه حق لبانې نور تفصیل ته استاد زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي
شیرخان فرنود د یو بل افغان پانګوال خلیل الله فیروزی سره یو ځای په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته په 2004 کال کې د دغه هیواد د لومړي خصوصي بانک د بنسټ ډبره کې خوده و 50 کلن شیرخان فرنود چې د کندوز ولایت اوسیدونکی و د کابل بانک د پرانستلو وړاندې د کابل په شاهزاده سرای کې صرافي کوله او بیا وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال روسیې ته ولاړ او هلته یې د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د حوالې له لارې د پیسو د لیږد کاروبار کاوه کله چې د 2010 کال په وروستیو کې د کابل بانک د دیوالی کېدو مسله رامنځته شوه او افغان حکومت وویل چې د دغه بانک څخه په غیر قانوني ډول 925 میلیونه امریکایي ډالر ایستل شوی د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی حکومت د دې مسلې د پلټنې لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه کړه محکمه شیرخان فرنود او د کابل بانک اجرایوي رئیس خلیل الله فیروزی په 2013 کال کې په 15 کاله بند باندې محکوم کړل بیا وروسته په 2014 کال کې د هغه بند لسو کالو ته پورته شو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
خبرونه اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ټی وی او ټی وی یو ساده خبری خبرونه د مهال پای ته رسیدو. تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د رادیو خبرونه لیدوام لري په دې خبرونه ټکنیکی اړه باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د نن ورځې پروډوسر فرشاد علي دغه مننه کوو. ستاسو قربانی او زکو زم کاکر
او زاش پاکومن
درنه اجازه تخلو. شپه درته غواړو.
الله فرمان.